السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د پیسو کنګلې دو ستونزې ډېرې کړي. طالبان هم وایي چې دا پیسې باید آزاد شي.
د کنګل شو پیسو راخلاصېدل د افغانانو حق ده او تاسو پوهېږئ چې افغانستان نوی له جنګه وتلی، فقر او مشکلات سره مخ ده، وچکالي ده.
ملګري ملتونه څو شېبو کې د افغانستان په اړه غونډه پیلوي. پر ارزښت یې د چارو له کتونکو سره خبرې کوو. کندهاري سوداګر وایي د بانکونو تړلو یې کاروبار ټکنی کړی.
زموږ د میوې نرخ نیم په نیمه اوږدېږي، نو که تاسو اوس د دغه خلکو د پیسو غم ونه خورئ، دغه میوه به ټول موږ ته پاتې.
او افغانستان کې د ځنګلونو بې درېغه پرې کېدو ته اندېښنې.
بدبختانه ووایم چې سخت تیاری چلیږي او دا زموږ ښکلې نښتر ونې د چپه کېدو په حال کې دي.
د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته راستانه شو، احمد تکال سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
سلام. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر طالبان له بشري حقونو په سرغړونو تورن کړي. د مساینک قرارداد دی چینایي شرکت وایي چې په مناسب وخت کې به د دې کان د استخراج چارې پیل کړي. او ایران وایي ډېر ژر به له پیاوړو قدرتونو سره د اټومي موافقې پر برخلیک بیا خبرې وکړي. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه وایي هیله لري چې په جنیف کې په نننی نړیوال کانفرنس کې به افغانستان سره د مرستې لپاره له $600 میلیون زیاته بسپنه راټوله کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اګست په 15مه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو او د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بشري بحران خبرداری ورکړل شوی. ملګرو ملتونو او مرستندویو ټولنو ویلي دي چې وچکالۍ او د نغدو پیسو او خوراکي موادو کمښت په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو خلکو شمیر نور هم زیات کړی دی. تمه ده چې په نننی کانفرنس کې به ښاغلی ګوتیرش په ژنیو کې په دې غونډه کې حضوري ګډون وکړي، خو د شاوخوا 30 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به آنلاین وصل شي. د راپورونو له مخې روسیا په پام کې لري چې په نږدې راتلونکو کې افغانستان ته د بشري مرستو د استولو د هڅو په ترڅ کې غذایي مواد او درمل واستوي. روسي رسنیو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په حواله د خبر ورکړی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر طالبان له بشري حقونو په سرغړونو تورن کړي. میشل بشلی نن د وږي په 22مه په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې ته په وینا کې ویل چې افغانستان په یو نوي خطرناک پړاو کې دی، ځکه ډیری ښځې او د اقلیتونو او د مذهبي ټولنو غړي د خپلو حقونو په خاطر ژوره اندېښنه لري. میرمن بشلی زیاته کړه چې د طالبانو د ادعاو برعکس چې وایي د ښځو حقونو ته درناوی کوي، طالبان د دې په وینا په زیاتېدونکې بڼه ښځې له عام چاپېریال څخه څنډې ته کوي. تاجکستان د هغو 200 افغانانو له ډلې چې تېره شپه له ګډ سرحده دې هیواد ته اوښتي وو نیمایي برخه چې ډیری ښځې او ماشومان دي منلي. د تاجکستان د جنوبي ولسوالۍ همدانی په سیمه ییزه اداره کې څو سرچینو نن ازادۍ راډیو ته ویل د افغانان په سیاد سیمه کې له 5 سین څخه د هیواد ته اوښتي وو، خو دا نه دي ویل شوي چې دا کسان څه وخت د تاجکستان قلمرو ته ننوتي دي. د سرچینو په وینا له دې ډلې شاوخوا 100 کسان د پلازمینې دوشنبه په لمنو کې یوې سیمې ته بیول شوي او پاتې 100 بیرته افغانستان ته اړول شوي دي. دا معلومات د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. د افغانستان په شمال کې نږدې یوه میاشت مخکې د جګړو له تودېدو وروسته یو شمیر افغان پوځیان او عام خلک تاجکستان او د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته کډه شول. د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی ای یو الوتکه چې نړیوال بانک چارتر کړې ول افغانستان د خلکو د ایستلو په هدف نن سهار د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې کیناسته. د جرمني خبری آژانس د پی آی ای د ویان عبدالله حفیظ خان په حواله راپور ورکړی چې د دې شرکت یوې بوئنګ 720 الوتکې له کابله د سفر د قانوني اسنادو لرونکي شاوخوا 80 کسان اسلام آباد ته ولېږدول. یوې سرچینې چې اژانس یې نوم نه دی یاد کړی ویلي، په دې الوتکه کې له اسلام آباد نه 9 مسافر چې ډیری ژورنالستان و کابل ته ورسېدل. د پی آی ویاند وایي کابل ته له پاکستانه چارتر الوتنې به د اړتیا په اساس ترسره شي، او زیاتوي چې بله الوتنه د چهارشنبې ورځې لپاره پلان شوې ده. پی آی هیله ښودلې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ عادي الوتنې به ډیر ژر بیا پیل کړي. د جیانګ شي په نوم د چین د مسو د استخراج شرکت نن اعلان وکړ چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري، او په مناسب وخت کې به د مس عینک د مسو د کان د استخراج پروژه عملی کړي. د دې شرکت رئیس جینګ گاو چینګ نن په یوه آنلاین غونډه کې دا خبره وکړه. جیانگزی او د ام سی سی په نوم یو بل شرکت په 2008 کال کې د 150 کلونو لپاره د مس عینک کان د استخراج تړون ترلاسه کړی و. د اټکلونو له مخې د دې کان د مسو زیرمه له 11 میلیون ټنو زیاته ده. د تړون د حامد کرزی د ولسمشرۍ پر مهال افغان حکومت او د دوو چینایي کمپنیو لاسلیک کړ، خو د مخکنی ولسمشر اشرف غنی د حکومت پر مهال د ناامنیو له کبله چین له دې پروژې په شا شو. او وروستی خبر دا دی چې ایران وایي ډیر ژر به په ویانا کې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې د برخلیک په اړه خبرې بیا پیل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیب زاده نن په تهران کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال همداراز وویل تهران د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مفتشانو ته پر خپلو اټومي بټیو د څار اجازه ورکړې ده.
در چارچوب پادمان آژانس بازرسی‌های
دای دره د شوی موافقه په چوکاټ کې د تفتیش او څار چاري پر مخ بیایي. خود پارلمان د فیصله په اساس لدی اخوا نور څه تمو اجازه نه دا ورکړي.
خطیب زاده وویل چې ایران قطعا دا تمه لري چې د خبرو نور اړخونه به د ویانا په خبرو کې ریالستیک اوسیږي، او په عین حال کې خبرداری ورکړی چې ایران به د 2015 کال د اټومي موافقې له اصولو بهر هیڅ اضافي ژمنه ونه کړي. د ویانا په خبرو کې چې په اپریل میاشت کې پیل شوې، پر ایران سربیره برتانیا، جرمني، فرانسه، روسیه او چین برخه لري.
زموږ غږله ازادي راډیو نو اورئ. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. راځو د خپرونې د سر موضوع ته. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د امریکا له خوا د افغانستان د پیسو کنګل کېدو د دې هیواد په اقتصاد منفي اغیز کړی دی. د دې خونې د مسؤلانو له قوله د امریکا د پریکړې د افغانستان خصوصي بانکونه هم اغیزمن کړي او نشي کولای چې په خپل وخت سوداګرو او پانګوالو ته خدمات وړاندې کړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي پیسو ته کم لاسرسي سوداګري هم کم کړې او په بازار کې د توکو بیې پورته کړي. نن په کابل کې یو شمیر سوداګر او د سوداګریو د خونی مسولین په همدې هدف جرګه شوي وو، او د خپلو ستونزو د غږ پورته کولو په اړه یې له طالبانو هم غوښتنې کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا له خوا د افغانستان د ملي شتمنۍ له کنګل کېدو درې اونۍ وروسته د سوداګرۍ او پانګونې خونه د دې هیواد په اقتصاد د دې کار د بدو پایلو خبر ورکوي. د دې خونی چارواکي وایي د متحده ایالاتو د پریکړه لامل شوی چې د افغانستان اقتصاد له ټولو خواو سخت زیان وویني. د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ خونی مرستیال محمد یونس مومن وایي د افغانستان د پیسو کنګل کېدو د افغانستان اقتصادي فعالیت تر ټولو ټیټې کچې ته را رسولی دی.
دغه د پانګ د پیسو کنګل کېدل پر ټولو زموږ پر ټولو تجارت، ترانسفر او داخلي تجارت او صادرات پورې منفي اغېزه کړې ده.
په ورته وخت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونی د عامل پلاوي غړی خانجان الکوزی بیا وایي د افغانستان د ملي شتمنۍ کنګل کېدو د افغانستان په خصوصي بانکونو هم منفي اغېز کړی او د دې بانکونو فعالیت محدود کړی، ځکه دوی نشي کولای چې د پیسو په لیږد رالی کې خلاص مټ ولري. دغه خبره افغانستان یو وارداتي هیواد دی او له هغه راهیسې چې خصوصي بانکونو خپل فعالیت محدود کړي د پیسو د لیږد په برخه کې ستونزې راپورته شوي چې د وارداتو د کمیدو سبب شوي، او له همدې امله په بازار کې لومړني توکي هم کم او بیې پورته شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه له متحده ایالاتو غواړي چې د افغانستان کنګل شوي پیسې بیرته خلاص کړي. دا خونه پر طالبانو هم غږ کوي چې د خصوصي بانکونو د فعالیت د پراخېدو په برخه کې جدي هلې ځلې وکړي څو د پیسو د لیږد رالیږد په برخه کې شته ستونزې پای ته ورسیږي. طالبان هم هیله خی چې امریکا د افغانستان ګنګل شوی پیسې بیرته خلاص کړي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
د ګنګل شوی پیسې راخلاصېدل د افغانانو حق ده او تاسو په افغانستان نه ویلې جنگ وتلی فقر او مشکلات سره مخ ته وچکالي ده خلک یې ستونزې لري باید دغه پیسې چې منجمد شوي دغه هڅه زر راخلاصې د افغانستان د خلکو اقتصاد ته ګټه وکړي.
خو دا ډله بیا د خصوصي بانکونو د یو مخیزې پرانستې په اړه اندېښنه لري. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي د بانکونو د یو مخیزې پرانستو سره ځکه احتیاط کیږي چې په خلاصېدو سره به یې د کرنسۍ قیمت ډیر ولویږي چې بیا به یې کنټرول سخت وي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خصوصي بانکونو فعالیت یوازې په پلازمینه کابل پورې محدود دی او د خدماتو بهیر یې هم د تل په څیر نه دی. د دې سربیره که څه هم طالبانو خپله سرپرسته کابینه اعلان کړي خو خلکو ته د خدماتو د وړاندې کولو بهیر په ټپه ولاړ دی. د اندېښنو ملګري ملتونه هم مجبور کړي چې نن د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د لوړې کچې غونډه وکړي. غونډه کې پر دې خبرې کیږي چې د بېوزله افغانانو د لاسنیوي لپاره په سملاسي ډول څه ډول مرسته وشي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل وړاندې نږدې 13 میلیونه وګړو بیړنیو مرستو ته اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د طالبانو د راتګ او جګړو له امله دا شمېره نوره هم پورته شوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم ویلي افغانستان له بشري ناورین سره مخ دی او د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا IMF ته په کار دي چې هغه نږدې 340 میلیون ډالر چې په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو سره کنګل شوي آزاد کړي.
ومرودل چې په کابل کې د سوداګرۍ خونې مسولین له نړیوالو غواړي چې کنګل شوې پیسې بیرته آزاد کړي. طالبان هم ورته غوښتنه لري. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې تر څو شیبو پورې ملګری ملتونه د سویس په پلازمینه جنوا کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خپله د لوړې کچې غونډه پیل کړي. د دې غونډې کوربتوب خپله د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش کوي او ګډونوال هم د وزیرانو په کچه د غړو هیوادونو استازي دي. دغه غونډه په داسې مهال کې پیلېږي چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی وو او تمه دا ده چې د نن غونډې په ترڅ کې به د شاوخوا 600 میلیونو بشري مرستو د راټولېدنو غوښتنه وشي. ورزو د دې غونډې په ارزښت د سیاسي چارو له کتونکي یاسر احمدزي سره خبرې کوو چې دا غونډې او داسې ورته نورې راټولېدنې له نږدې څاري. احمدزی صاحب ستړي مشي راځي په پایل کې اوریدونکو ته وایو چې د ملګرو ملتونو دا غونډه څومره ارزښت لري سره له دې چې نړۍ تر اوسه د طالبانو د رسمیت پیژندو یا نه پیژندو په اړه باندې کومه غوڅه پرېکړه نه ده کړې، اما دا بشري موضوع ده، څومره په کار ده چې بشري موضوعات سیاسي نه سي؟
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته سلامونه. علیکم. راځي اول نه چې تنها مونږ بلکې ټوله نړۍ باید افغانستان د یو ادرس نن سبا ونه پیژني. هلته افغانستان تر اوسه پورې هم یو دوه ګونی ادرس لري، یو دا چې د افغانستان عام وګړي دي، یو دا چې د افغانستان اوسنی حکومت دی. د اوسنی حکومت پر اساس که موږ مخکې لاړ شو یا نړۍ ورسره مخکې لاړه شي نو تابند موږ به د یو غټ بشري ناورین سره چې اوس هم پکې ښکېل دي متاسفانه خلک، دغه ناورین به لا بدتر سي. اما که چیرته موږ د دغه ادرسه چې د عامو خلکو کومه غوښتنې دي په دې سترګه افغانستان ته وګورو نو زه بیا فکر نه کوم چې موږ ستونزې لا زیاتې کړو، بلکې د ستونزو د حلېدو په اړه به موږ بحث کوو. په هغه حالت کې تاسو وګورئ له سیاسي اړخه اوس طالبان په هغه کچه کې نه دي چې نړیوالو سره ښې اړیکې ولري او بالاخره د یو نوی حکومت په شکل وشي کولای ټول ولس ته هغه خدمات چې په کار دي ورته هغه خدمات ترسره کړي. حتی ډیر ابتدایي خدمات دي، هغه دوستان چې په کابل کې مثلا هغوی ښه معاشونه درلودل، وظایف درلودل، حتی هغو هم له لوږې سره نن سبا مخ دي، ځکه چې یو غټه کورنۍ د مادو ورته یو محدودیت د $200 په اونۍ کې ورکړی چې د خپلو پیسو نه د اقل هغه استفاده نسی کولای. نو دا په دې معنی نه ده چې تنها د 13 میلیونو افغانانو شاوخوا خبره ده، په زما په اند ټول افغانستان خبره، ټول افغانستان د لوږې سره مخ دی او لا به مخ سي.
بله احمد صاحب، دغه د ملګرو ملتونو نننۍ غونډه چې د لوړې کچې غونډه بلل کیږي خپله کوربه انټونی ګوتریش ته د دې سازمان منشي څومره مهمه اغیزه درلودلی سي او د 600 میلیونه ډالرو د راټولېدو هیله ترې کیږي؟ آیا دوی به وکولی سي چې بالاخره د افغانستان دغه روان بشري وضعیت ته چې ناوړه بلل شوی د حل لارې چارې پلان مهال کې ولټوي؟
زه فکر کوم که چیرته دوی واقعا بیروکراسی پکې ونه کې ډېر یو ښه پیلامه ده د افغانستان د وګړو لپاره چې د دغه ناورین د مخنیوي لپاره حداقل یو ښه ګام وي. اما که چیرته قصه د بیروکراسۍ وي او ځینې هیوادونه په دې اساس چې دوی دغه موضوع سیاسي کړي او بیرته اخواته سیاسي تړاو ورته ورکړي د طالبانو د رسمیت پیژندو او نه پیژندو سره، نو بیا فکر نه کوم چې دا ورته په ختم آمسی. اما که چیرې فقط د بشر دوستی پر اساس دغه موضوع مخکې لاړه شي او دوی ژر اقدام وکړي، نو طبعا دغه سې غونډې او ناستې ولاړې ډېر کومک کولی شي، ځکه دلته د افغانستان د 15 میلیونو شاوخوا نفوس خبره ده او نړۍ ته په کار دي، ځکه نړۍ افغانستان هم د نړۍ یوه برخه ده چې په دغه سې اساسو حالاتو کې دا نه تنها افغانستان سره مخ سوي بلکې نور هیوادونه هم په دغه سې ناورینونو سره مخ سوي دي. اما مهمه دا ده چې د دغه سې خدمات او دغه کومکونو چې بالاخره له افغانستان سره به وشي دلته یو ښه مدیریت په کار دی، ځکه د افغانستان شته حکومت باندې دوی مثلا دغه باور کچې تر هغې نه ده چې هغوی پکې ښکیل کاندي، نو څوک به وي چې د دغه د امپلیمنټیشن یا د تطبیق لپاره به عملي ګام په افغانستان کې پورته کړي. یعنی دغه هم د نگرانۍ موضوعات دي چې په دې اړه باید جدي پام وسي، چې بالاخره اول خدا چې دا موضوع باید ډېر جدي په پام کې ونیول سي چې وخت پې ځای نه کړي، ځکه ورځ تر بلې وګړي له لا بدبختۍ سره مخ کېږي، دا باید زر تر زره دغه اقدام وشي
وروسته
د عملي کېدو چار.
وسته پښتنه نن سهار فلیپ ګاندي چې دا ګران دي چې دا د یونیسیار مشر دی، دای هم کابل ته رسیدلی دی، پرون د قطر د بهرنی چارو وزیر هم تللی و کابل ته. تاسو اتمن جریان کې نن دغه غونډه پیلېږي. مجموع کې د افغانانو لپاره دا تګ راتګونه دا غونډې په څه معنا کېدلی شي؟ آیا خزیری ورته ویلی شو؟
خزیرای خو د خپل په دې خپل لومړی خبرې تر اعظم که چې تنړی ځان ګوخه ونیسی، بل اخر د ټول افغانستان له بدبختۍ سره مخ کی، که چې تر هغه چې طالبان د نړیوالو هغه غوښتنې یا هغه ستانډرډونه چې نړیوالو ورته مخې ته یې تر سو هغه منل کیږي او پس لږې بیا دوی اقدام کوي، دا به فکر کوم چې ډیر به ځان شوی وي او ولسته به ډیر زیان رسېدلی وي. اما دا چې دوی تګ راتګونه کوي دا په کار دي همداسې شرایطو کې، نورو هیوادونو کې دا مسایل مخته راغلي، مخکې مو عرض وکړ، نو په داسې حالت کې د افغانستان ګوښه پرېښودل او د دوی پوښتنه نه کول دا به یوه غټه او ستره جفا وي د افغانستان سره. باید لا هم د نړۍ مختلف هیوادونه په دې مسایلو کې ځان ښکیل کړي، راشي افغانستان ته او حالت له نږدې وڅاري تر څو هغه واقعیتونه چې په افغانستان کې نن سبا شتون لري په هغه باندې ځان پوهي او هغه قدمونه چې ورته په کار دي باید وایخلي.
کور مو ودان. ډیره ډیره مننه. د سیاسي چارو کتونکی یاسر احمدزی وو چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د نننۍ غونډې پر ارزښت خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د همدې بشري وضعیت پر مسلو کې پاتې کیږو. د غزنی اوسیدونکو وایي چې یوې خواته کاروبارونه په ټپه درېدلي او ډیر خلک بې روزګاره شوي، نو بل خواته هغه مرسته نشي ګټلی چې د کورنۍ گزاره یې پرې وشي. دوی وایي ګرانۍ سره بیخی هر څه په ښار کې له ستونزو سره مخ شوي او هر خوراکي توکي چې دوی رانیسي د تیرو میاشتو پرتله په بایو کې زیاتوالی راغلی دی. دغلته سوداګر او دکانداران هم د ستونزو خبره کوي چې تفصیلې په دې راپور کې اورو.
په غزنی کې ډیری خلک د اړتیا وړ توکو بایو له لوړېدو څخه سر ټکوي. دوی وایي یوې خواته بیکاری او بلې خواته سختې ګرانۍ ملا ماته کړې ده. نرخونه له کنټرول وتلي او هر سړی په خپل سر د خپلو توکو د خرڅلاو لپاره بایې ټاکي.
نن مه محمد خیر دا په غزنی ښار کې دا کوچنی موټر چلوم، په خاص بول تیل با په 300 روپیا په 200 روپیا باندې ولا مشته دغه نه څه نه څه واره کول، اوس یو لیټر تیل په 15 افغانۍ دي. دوه ګرانه ده به خو لا کم په خوا به ول سره وګوتلو په 300-400 تیل به مرواچول 800 روپیا کار بنګل وس 500 روپیا تیل راچو هغه 500 برته نه پرکی.
عبدالستار د غزنی ښار په بیرګیټ کلا کې د وړو په منډۍ کې د دوه لاسو په مزدوري بوخت دی. دای تقریبا 50 کلان دی خو وايي د وکاسیزه کورنۍ سرپرستی کوي، بل څوک د ګټې وټې نه لري. عبدالستار وايي پر وطن طالبان حاکم سول، د اشرف غنی حکومت یې نسکور کړ، خو ګرانی او بیکاری ورسره خوراسوه. ژوند له کسره طبي په غاړه کې راولېدلای دی. نسم کولای چې د دغې ګرانۍ بیا پرې کړم.
قیمتي بیخي از اندازه بلو شده.
گرانی بیخی به اندازه لوړه شوی. کاروبار نشته، خلق په سخت و جنجالونو او ستونزو کې راگیر دی.
نور آغا هم تقریبا څلوېښت کلن دی او د اتو ماشومانو پلار دی. دای د غزنی ښار د غنمو په منډۍ کې جوالی توپ کوي. نور آغا وایي تر دې وړاندې ښه و، دومره څه یې ګټلی سول چې کورنۍ ته یې وړي وای، خو اوس د ګرانۍ له امله نسي کولی چې د کور تر اوهدې ووځي. زیاتې ګرانۍ له خلکو لاره ورکه کړې ده.
گرانی خپل اوش ته رسېدلې، کار نشته. موږ له موجوده نظام څخه د بیو د کنټرول او د اړتیا وړ شیانو بیرته ارزانه کېدو غوښتنه کوو. د خلکو غم دې وخوري.
خو د غزنی ښاروالۍ د ټولنیزو او فرهنګي خدمتونو عمومي مدیر عنایت الله عرفان وایي هڅه کوي چې د بیو د لوړېدو مخه ډپ کړي. نوموړی زیاتوي د ډالرو لوړېدل او له هېواد سره د ګاونډیو هېوادونو لارې بندېدل هغه ستونزه ده چې ګرانۍ یې رامنځته کړې ده.
و هر کی خلاف نرخنامه اگر مثلا عمل میکنه،
هر څوک چې له ټاکلې نرخنامه څخه سرغړونه کوي قانوني چلند به ورسره کیږي. په تیر نظام کې موږ د سرغړونې په غبرګون کې د جریمه سیستم درلود، خو اوس هغه نه لرو. اوس هغه کسان چې له نرخنامې سرغړونه کوي دکان یې لاکو مهر کیږي.
ښاغلی عرفان زیاتوي تازه وړاندیز داسې وایي چې د جریمې سیستم بیرته فعاله کړي. که د غزنی ښاروالي د بایو د کنټرول ډاډ ورکوي، خو ځینې نور کسان بیا دلته ډیری سوداګر او دوکانداران په خپل سر د توکو د بایو په ټاکلو تورنوي.
زه بورجان کوچم د منډۍ لالاپانو څخه. دا بالکل غلطه خبره ده چې دوکانداران په خپل زړه باندې په دا مال باندې زیاتې پیسې اچوي تر څو هغه قیمته بیه خرڅ کړي.
غزنی هغه ولایت دی چې ډیری اوسیدونکي یې سختو جګړو ځپلي، بېوزله غریبان او د دوو لاسو په خواریو بوخت کړي دي.
پر غزنی سربیره کندهار کې بیا سوداګر وایي چې د بانکونو تړلو یې کاروبار ټکنی کړی.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ سره مهاله په ټول هیواد کې دولتي او خصوصي بانکونو خپل فعالیتونه ودرول، خو د تیرې یوې اونۍ راهیسې یو شمېر خصوصي بانکونو د یوه طرزالعمل په اساس خپل فعالیتونه پیل کړي. د دغه طرزالعمل په اساس خلک کولی سي د یوې اونۍ په جریان کې $200 او 60,000 افغانۍ ترلاسه کړي، خو د کندهار سوداګر وایي دغه چاره د سوداګرو لپاره د اړتیا وړ پیسې نسي برابرولی. د کندهار سوداګرو په یوه غونډه کې د افغانستان بانک له مسؤلانو وغوښتل چې د دوی تجارتي بانکي حسابونه دې پرانیستل سي. د قاري ګل محمد په نوم یو سوداګر وایي د بانکي حسابونو د تړل کېدو له امله د فابریکو مسؤلان د خپلو کارکوونکو تنخواګانې نسي ورکولی.
که چیرې دغه بانکونه یا عمارت اسلامي مشرتابه زموږ و میوې ته زموږ و پیسو ته نظرثانی ونه کړي او که ښه نظره ته ونه ګوري، زموږ دا بله میاشت به هم ولاړه شي، کال مو ګرده ولاړي. نو چې زموږ کال د تجارانه دې ولاړي، زراعت هم سره ولاړي، صنعت هم سره ولاړي. نو تجارت چې دي هغه د ملت زړه دی. زموږ پیسې که چیرې دي موږ ته نه کړه په دې او ته کې په بل او ته کې بانکونه نه کړه، اوس هم که څوک ایاتان غواړي زموږ سره ولاړ شي پارک شناکي ته، هره ورځ په پیسو باندې د مزدورانو د تجارانو سره جنګ دي. لس پنځلس جنګونه کېږي، خلک په آزاد دي، د سړاو څه مالونه راوړي، خرڅیې په نغدو په نغدو پیسې هم نشته. په پورې وکړي هغه زوړ کور غواړي، نه نوی وکړي نه زوړ. د موټر د چیرو پیسې تجاران نه لري.
د اجی عبدالاحد په نوم د وچې میوې یو سوداګر وایي له تیرې یوې میاشتې راهیسې دوی نسي کولای چې خپلې پیسې هیواد ته را انتقال کړي او یا هم له هیواده بهر د صادراتو لپاره یې ولیږي.
نو موږ تر د تیرې یوې میاشتې څخه موږ نسو کولای چې خپلې پیسې افغانستان ته را انتقال کړو، رایې وړو او د خپلو پیسو څخه کار واخلو. موږ میوې استولې دي په خارجي ممالکو کې، هلته مو خرڅ کړي دي یا مو هلته پرتې دي. نو پیسې مو هم هلته پاتې دي، ځکه چې د حالاتو په وجه باندې موږ خپلې پیسې نسو را انتقالولی. او کمې پیسې چې مو را انتقال کړي دي افغانستان ته راغلي دي، په د خصوصي بانکو کې پرتې دي، یعنی تقریبا په میلیونو ډالر دی.
د بشیر پیمان په نوم یو بل سوداګر په بهر کې د افغانستان کنګل سو پیسو ته په اشاره وویل چې دا ډول پیسې پر سوداګری به داغیز کوي او سوداګر دې تاړ کوي چې په کور دننه له پانګونی لاس واخلي.
زما د امارت د مسولینو څخه غوښتنه دا ده چې هغه پیسې چې په خارجي بانکونو کې زموږ نه اشاره و میلیارډ ډالر سرمایه د افغانستان کنګل ده، هغه باید سیمه د هیوادونو په مرسته باندې چې هغه اقتصادي هیوادونه دي مثال په هغه کې ډېر رول چاینا چین لري په هغه کې روسیا او پاکستان او ایران دا بعضې همسایه ملکونه ډېر رول لري چې د هغو په همکاریو په همغږۍ باندې باید دا زموږ سرمایه رایله شي که چیرې رایله نه شي دلته فقر راځي په وجود باندې او دلته د سرمایه فرار په وجود باندې راځي.
د اجی محمد داود په نوم یو بل سوداګر وړاندیز کوي که بانکونه خپل فعالیت په بشپړه توګه پیل کړي نو ډیری هغه سوداګر چې خپل شتمنۍ د وروستیو تحولاتو مخکې رایستلې بیرته بانکونو ته داخلي کړي او په دې توګه به په بانکونو کې د پیسو د کموالي ستونزه حل سي.
داسې ډېر تجاران شته چې د $2 لک ډالر سرمایه او په داره شو په داده کې $1 لک راوویسته کور یې شي چې اوس کور د ده لپاره یو دا مشکل دی دا وام ورسره شته چې اورکې نه سي یا بل نه سي او که بانکو ته ورکړه د بانک یې بیا راایستلی نه سي. نو تاسو د بانکو ته اجازه ورکړئ تاسو پیسې وشروع کړئ زه هم ستاسو ته به دونه پیسې نه وباسئ لکه بیرته چې تجاران چې دا په کورو کې ایښی چې دا بیرته بانکو ته ورکړي او بیرته بیا جمع کېږي خصوصي بانکونه یې بیرته ستاسو ته رېږدي. اوس زه تاجرم سخت بیرات کړی نه سم پیسې څنګه ور واستوم؟ هغه ما ته وایي که چې بانک ته ور واځي څه وله زه نه غواړم ما ته یې نه ږدي راورکېږي زه د کندهاره سه څنګه پیسې وارم کابل ته څنګه ورن کابل مزار ته څنګه ورن.
د کندهار د سوداګری خونی مشر اجی نصر الله زهیر د سوداګرو یاد ستونزو ته په اشاره د افغانستان بانک له مسولانو وغوښتل چې د سوداګرو بانکي حسابونه دي ژر تر ژره خلاص کړي ترڅو دوی خپلو سوداګریزو چارو ته دوام ورکړي. د ښاغلي زهیر په وینا په افغانستان کې صادرات او واردات واړه په ټپه درېدلي چې ورسره په ښارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې سوي او خلک د قحطۍ سره مخ سوي.
زموږ د میوې نرخ نیم په نیمه ولیږي نو که تاسو اوس د دغه خلکو د پیسو غم ونه خورئ دغه میوه به ټول موږ ته پاتې بزاز به مو هم تواني تاجر به مو هم تواني زمیندار به مو هم تواني. نو په دې مطالعه موږ ستاسو صدا غوښتنه کوو چې په دغه نوې اوته کې دغه د پیسو پروګرام په هر رقم چې کېږي که موږ ته واست موږ مرکز ته پسېدو که تا یې په خپله به درې واره د ورځې خبرې ورسره کوي چې دا خلک د داسې مشکلاتو سره مخامخ دي.
په کندهار کې د افغانستان بانک مرستیال محمد نعیم اکبري د سوداګرو د دغه ستونزو لاورېدو وروسته وویل چې په راتلونکې اونۍ کې به د دې بانک د نوې پالیسۍ پر اساس د سوداګرو ټول ډالري بانکي حسابونه د فیصدۍ له مخې له دوی سره شریک کړل سي.
د افغانستان بانک د نوې پروسیجر چې هغه په فیصدیو باندې ټاکل شوی دی او انشاءالله هغه په اینده هفته کې ستاسو سره شریک کړو او بانکونو ته هم زموږ د خواست څخه دغه هدایت شوی دی چې صرافانو ته او زما په خیال چې تجاران هم پکې شریک دي د هغوی اکاونټونو ته د همغه کټګوري په اساس باندې ډالر او افغاني هغه کې د افغانستان بانک د نماینده په توګه باندې تاسو ته ټولو ته د ډاډ در کوم چې د پیسو کمبود موږ نه لرو هر څومره پیسې چې وي هغه ستاسو دی دلته انشاءالله هغه ټولو ته موږ ورکولی شو.
په افغانستان کې د بانکونو ټکنی حالت د سوداګرو ترڅنګ عام افغانان هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي. بیروزګاري او ورځ تر بلې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د نرخونو لوړوالی د خلکو اندېښنې نوري هم زیاتې کړي.
تاسو لا پیغامونو
سره خبرې کوم لغمان نه ورو ده دلته بس کارونه به هیڅ حساب کتاب دې سره لګړواد دغه حکومت راتلو سره امنیت راغله ده په دې امنیت باندې خډیر خوشاله یو نور مشکل نشته چې څنګه د اخلاص سره افغان د اخلاص شي او سلام.
د طالبانو د انتخاباتو په ارتباط می زنګ درته وایلی طالبانو دا سنای کوم هغه چې انتخاب کړی دی موږ ته د منلو وړ نه دی ځکه چې په ټول ولایت د وردګو کې یو غټ وزارت هم موږ ته نه دی ورکړی نو که په دو تجلید نظر وکړو ډېر به ښه وي.
سلام وکیل سالم د کندهار ولایت مې اړیکه نیولې ده دا خلالم د طالبان د مشهور چاوال څخه چې ښځو ته په حکومت کې باید چې څوکۍ ورکړي ځای ورکړي نو یو خور باید چې یو خور تلاشي کوي په یو ځای باندې مخدر مواد مخه نیسي نو زه دا خلالم چې ښځو ته باید هېر نه شي په هر وخت یو په هر ځای کې ښځو ته ونډه ورکول شي او کنی نړیوال به هم طالبان په رسمیت ونه پېژني که متاسفانه خدا نه کړه طالبان ونډه ورنه کړي. سلام سید نصیب الله حاصلی یم د کندهار سه مې اړیکه نیولې ده. دلته اقتصادي مشکلات بېخي زیات دي. خدای دې وکړي چې طالبان ودې ته پاملرنه وکړي. هېڅ چی نشته، هر څه ګډوډ دي. کوشش دې وکړي چې اقتصادي ستونزې او مشکلات حل کړي ترڅو د شیانو او خوراکي توکو لومړنۍ بیې راکمې شي. مننه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.